السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو په دې غړای کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د سن نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ دوه نیس پروګرامونه هم لرو. لمړی به روښانه مستقبل او د غیرستو بیا سازونه سنتیرونه خبرونه نشرو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټکی وسلوال طالبان د افغان ولسمشر دفتر ته داخل شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان مسأله د خبرو اترو له لارې هوارول غواړي. او په هیټي کې د سلسلې له وجې نږدې 1500 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. افغان طالبان کابل ښار ته تر داخلي دو رستو د ولسمشر دفتر ته ننوتی دي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې افغان طالبانو پرون ماښام د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویل چې په کابل کې د ځایي پولیسو د پوستو پرېښودو وروستو د ګډوډیو د مخنیوي لپاره هلته داخل شوي. افغان طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې په زوره به کابل نه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې هم پرون افغان ولسمشر اشرف غني هیواد پرېښود او تاجکستان ته ولاړ. نوموړي په فیسبوک په یو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د وینې تویدو د مخنیوي له وجې هیواد پرېښودی. هلته د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي چې د اشرف غني د هیواد تر پرېښودو وروسته یې د واک د سوله ییز انتقال او د ګډوډۍ مخنیوي لپاره د همغږۍ شورا جوړه کړې ده. بلخوا ټاکل شوی چې نن د استونیا او ناروې په غوښتنه د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د افغانستان په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي په افغانستان کې د هیڅ یوې ډلې پلوي نه کوي او د خبرو اترو له لارې د افغانستان د مسالې حل غواړي. نوموړي پرون په ملتان کې خبري غونډې ته ویل چې په افغانستان کې د راتلونکي حکومت د تسلیمولو یا نه تسلیمولو په اړه به د نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ د ځمکنیو حقایقو په بنیاد او خپلو ګټو ته په کتو پرېکړه کوي.
دنیا اور پاکستان اس وقت ایک پیج پر ہے.
پاکستان دا وقت دا نړۍ سره په یو نظر دی چې د افغانستان مسله د خبرو اترو د لارې حل شي. مونږ په واضح ډول ویلي دي چې نه مو د افغانستان په داخلي چارو کې مداخلت کړی دی او نه یې په راتلونکي کې کوو.
بلخوا د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویب پاڼه لیکلي چې نن د هیواد ملي امنیت کمیټي د افغانستان د حالاتو په اړه غونډه کوي. د امریکا چارواکو ویلي د کابل نړیوال هوایي ډګر د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي چې دا شان د امریکا اتحادیانو د کارکوونکو په خوندي توګه بتل یقیني کړي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو د اګست په 15مه په یو ګډ بیان کې ویل چې د امریکا اتحادي هیوادونو کارکوونکي باید د اګست په 14مه له افغانستانه په لسی او پوځي پروازونو کې ولاړ شي. فرانس، برتانیا او جرمني هم ویلي چې خپل کارکوونکي اوباسي. د خیبر ضلع انتظامی چارواکو ویلي په تورخم دروازه د اګست په 15مه ماسخوتن د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت بحال شوی دی. چارواکو نن مشال ویډیو ته ویل چې له نن سهاره په وړیا توګه درآمداد او برآمداد روان دي او کسټم او امیګریشن عملی هم خپل کارونه پیل کړي دي. ترخم دروازه پرون په داسې مهال اتړل شوه چې طالبانو د ننګرهار کنټرول واغست. له دې وروسته چارواکو ویلي وو چې دا اقدام یې د امنیت په خاطر کړی دی. په بلوچستان کې چارواکو ویلي د محرم په 10مه با کلک امنیتي تدابیر نیول کیږي او لدی یو ورځ وړاندې به په کویټه کې ټول دکانونه او کاروباري مرکزونه بند وي. پرون په دې اړه له یوې غونډې وروسته د کویټې کمشنر اسفندیار خان کاکړ مشال ویډیو ته ویل چې د محرم پر مهال یې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د احتیاطي لارښوونو عملي کولو لړکې هم اقدامات کړي دي. په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 22 کسان مړه شوي دي. د کووید 19 وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیر شواروس کې د کورونا وایرس نور 3,650 کیسونه ثبت شوي دي. دغسې په تیرو 40 ساعتونو کې له کورونا وایرس 2,213 کسان بیرته ښه شوي هم دي. او اخیری خبر دا چې د هیټي چارواکو د اګست په 15مه ویلي چې په دې هیواد کې د 2.2 شدت زلزلې له وجې د وژل شوو شمېره نږدې 1,300 ته رسېدلې. د ګاونډیو هیوادونو د ژغورنې او مرستندویه ادارې دا مهال په هیټي کې امدادي کارونه کوي. د هیټي د ولسي خوندیتوب ادارې ویلي د 2,290 کسانو د مړه کېدو پخلی شوی دی چې دا شمېره د مخکې ورکړل شوو دوه چنده زیاته ده. د دې ترڅنګ د زخمي کسانو په شمېر کې هم اضافه شوې ده. ویل کېږي چې په زلزله کې 15,000 کسان زخمیان شوي دي. د خبرونو پای. او اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په پانا په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. ورسو د خبرونه لومړی ریپورت طرف ته افغان طالبان د ولسمشر دفتر یا ارګ ته ننوتی. افغان طالبانو له دې وړاندې ویلي و چې په زوره به کابل نه نیسي، خو پرون یې بیا په یو بیان کې ویل چې په کابل کې د ګډوډۍ او د مخنیوي لپاره الته داخل شول. افغان طالبان د افغانستان یو شمېر سیمې تر نیولو وروسته کابل ته ورغلل. ویل کېږي چې په کابل ښار کې د شپې له 9 بجو وروسته کرفیو هم لګول شوی. په دې اړه تفصیل له کابل زموږ د همکار ناورو.
وسله وال طالبان تیر شپه په کابل ولایت راجنه شول. دوی په لومړي سر کې ولسمشر ماڼۍ یا ارګ ته ځان ورسوي. لاغه پس د طالبانو یو چارواکي رسنوی ته حاضر شو او پر تلویزیون باندې اطمینانی اعلامیه خبره کړله. اوس مهال د کابل په ټولو سیمو کې طالب وسله وال کسان لیدل کېږي. تیره ورځ طالبانو په لومړیو کې ویلي وو چې په کابل ښار باندې به حمله نه کوي، او دې ته تم ویل چې افغان امنیتي ځواکونه دغه ښار په سوله ییز ډول دوی ته تسلیم کړي. خو ماښام طالبانو بیا اعلامیه خپره کړله چې په هغه کې لیکل شوي وو له دې امله چې کابل ښار د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تخلیه شوی دی، په دې اساس چې د خلکو کورونه چور نه شي، اشوب رامنځته نه شي، چپاول ونه شي. په دې مقصد طالبان خپل ځواکونه د کابل ښار ته دننه کوي.
اوریدونکو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د وینې د تویدو د مخنیوي لپاره غوره وګڼله چې له هېواده ووځي. ولسمشر غنی په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي ک ار کې پاتې ویل وسلوالو طالبانو سره به مخامخ کېدو او به کابل ښار له ورانې او بربادۍ سره مخ شوی وو. پوخانی ولسمشر حامد کرزی بیا ویلي دي چې د واک د سوله ییز انتقال او ګډوډۍ د مخنیوي لپاره د همغږۍ درې کسیزه شورا جوړه شوې ده. تفصیل د اسدالله لودین پر رپورٹ کې.
پرون د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پلازمینې ته د طالبانو له ننوتو سره هممهاله په یو ځانګړي الوتکه کې له هیواد ووت. ښاغلي غنی تېر ماخوستن په یو پیغام کې وویل کله کابل نه وای وتلی دا 6 میلیونی ښار به له لویې بشري فاجعې سره مخامخ شوی وو. د ویلي د تورې او ټوپک قضاوت طالبانو ګټلی او اوس د وطنوالو د ناموس، مال او ځان د ساتلو مسؤل دي، مګر د زړونو مشروعیت دوی نه دی ګټلی. ښاغلی غنی ویلي طالبان اوس له ونوي تاریخي ازمایښت سره مخامخ دي چې په خبره یې یا به د افغانستان نوم او عزت ساتي او یا به نورو ځایونو او شبکو ته لومړیتوب ورکوي. ښاغلی غنی نه دی ویلي چې کوم هیواد ته تللی، خو ځینو نتایج شوو راپورونو کې ویل شوي چې نوموړی لومړی تاجکستان او بیا عمان ته تللی دی. محمد اشرف غنی په ښکاره د خپل استعفا په اړه هم څه نه دی ویلي، خو د پیغام په پای کې لیکلي زه به همیش د خپل ولس خدمت ته له فکري لحاظه او د برنامو د مطرح کولو له لارې دوام ورکړم. له افغانستانه د محمد اشرف غنی وتلو چې له نږدې 2 کلو راهیسې د واک پر ګدۍ ناست و غبرګونونه هم پارولي. د ښاغلي غنی د حکومت شریک او د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هغه ته د مخکینی ولسمشر خطاب کړی.
در شرایط فعلی فقط چیزی که شما
می اوسنه او شرایط کې یو ځینی شی چې لتا سوی غواړم هغه دا دی چې د الله په مرسته خپل آرامتیا وساتي. له دفاعي او امنیتي ځواکونو غواړم چې د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا چې مخکینی ولسمشر افغانستان پرې خود او خلک او هیواد له داسې یو حالت سره مخامخ کړل، الله به ورسره حساب کوي او د افغانستان خلک به هم خپل قضاوت وکړي.
طالبان پرون د ورځې په ترڅ کې کابل ته راغلل او مخام مهال ځینو رسنیو له هغې ډلې الجزیره ټلویزیون داسې ویډیوي راپور خپور کړ چې ښیي وسلوال طالبان ارګ ته ننوتلي دي. د طالبانو د تحریک مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر هم بیگانه وخت پر خپل وسلوالو غږ وکړ چې د امتحان وخت را رسیدلی او باید د خلکو خدمت او امنیت ته ور ودانګي. اوس اصلي پوښتنه دا ده چې کابل ته د طالبانو له ننوتو وروسته به سیاسي ګامونه څه وي او د واک انتقال به څه ډول ترسره کیږي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی ترې یو بریده دا پوښتنې ځواب کړي او ویلي دي چې د واک د سوله ییز انتقال او د ګډوډۍ او د مخنیوي لپاره د همغږۍ درې کسیزه شورا جوړه شوې. د شورا کې خپل حامد کرزی، د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار غړیتوب لري. حامد کرزی تیر ماښام پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې دا شورا له افغان ځواکونو او د طالبانو د تحریک له ځواکونو غواړي چې د جګړو ګډوډیو او د غیر مسؤوله کسانو د تحرکاتو مخنیوی وکړي. طالبانو هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواکې د دوی د تحریک مرستیال ملا عبدالغنی برادر دی پرون کابل ته رسیدلی وي.
د طالبانو کابل ته د داخلېدو افغان ولسمشر اشرف غنی هیواد پریښودو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې نړۍ او پاکستان دا مهال د افغانستان په اړه یو دریس لري او دا هیواد مسله د خبرو اترو له لارې هوارول غواړي. نوموړي پرون په ملتان کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تسلیمولو یا نه تسلیمولو په اړه د نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ او خپلو ګټو ته په کتو فیصله کوي. بلخوا ځینې کارپوهان د اصل طالبانو په افغانستان کې نرمه رویه خپل کړی ده او د پخوا په سیر د سخت دریځ مظاهره نه کوي او د نړۍ په هیوادونو د خپل ممکنه حکومت د تسلیمولو لپاره د خپل پخوانی تصویر د بدلولو هڅه کوي. تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې.
د کابل خوا او شاته د طالبانو د رسیدلو او د افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد نه د وتلو وروسته تیر ماخام په ملتان کې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې پاکستان د خبرو اترو د لارې د افغانستان د مسالې حل کولو او هغلته کې امن ته ژمن دی. شاه محمود قریشي زیاته کړه چې سرنګ د دوهې په مذاکراتو او د ټرایکا پلس په مذاکراتو کې د یو سهولتکار په توګه پاکستان یو مثبت کردار ادا کړي، نو هم دغه رنگ به په دې روستي حالاتو کې هم مثبت کردار لوبوي.
دنیا اور پاکستان اس وقت ایک پیج پر ہے کہ افغانستان
پاکستان دا وخت د نړۍ سره په یو نظر دی چې د افغانستان مسله د خبرو اترو د لارې حل شي. موږ په واضح ډول ویلي دي چې نه مو د افغانستان په داخلي چارو کې مداخلت کړی دی او نه یې په راتلونکي کې کوو. موږ په افغانستان کې د خپلې خوښي څوک نه غواړو. د افغانستان د راتلونکي پریکړه به افغانان کوي، هغه که افغان طالبان دي او که افغان حکمرانان.
افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانوں نے کرنا ہے، چاہے وہ افغان طالبان ہیں یا افغان حکمران ہیں.
د خارجه چارو د وزیر شاه محمود قریشی نے پختنه وشو چې په افغانستان کې طالبان خپل حکومت قائموي، نو آیا پاکستان به د پخوا پرنګ تسلیموي او کنه؟ نو په جواب کې شاه محمود قریشی وویل د نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ او د پاکستان د مفاداتو پر وړاندې کې به په دغه اړه فیصله کوي.
جب وہ صورتحال آئے گی اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے
چې کله دغه صورتحال رامخې ته شي، نو د هغې وروسته به موږ نړیوال نظر او اتفاقي رایې ته ګورو او د ځمکني حقایقو او د پاکستان د مفاداتو په رڼا کې به مناسبه فیصله کوو.
انټرنیشنل جو کنسنسس ہے، اپینین ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان مناسب فیصلہ کرے گا جو پاکستان کے مفاد میں ہے.
په افغانستان کې طالبانو دا ځل کابل ته د ننوتلو او د افغانستان د نورو خارونو د نیولو په لړ کې یو محتاطه رویه خپل کړی ده او طالبانو جمعنه کړی و چې په زور به کابل نه نیسي. د خبریال او سیړونکي محمود جان بابر نمی د طالبانو لخوا په افغانستان کې د پخوا په رنګ د سخت دریځۍ د مظاهرې نه کولو او د نرمی رویه خپلولو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل
د هغه را تک چې کوم دی د مخکې ځل نه بالکل یو بل شان دی. دی له د ښځو په حق باندې لا ډېر سخت بیان نه دی ورکړی او نه سخت اقدام اوچت کړی دی. دینه علاوه که تاسو وګورئ که نه، لکه خلکو به ویل چې دا اینټی شیعه دي، ویل چې دا اینټی هزاره دي. خو دا ځل موږ وکتل چې یو سل پنځه ورځې مخکې چېرته په غزنی کې یو امام بارګاه هم جوړه شوې وه او په خپله طالبانو د هغې ویډیو جوړه کړې وه، هغې جاري کړې وه. نو هغې نه دا خبره ثابتېږي چې دوی اوس خپل پخوانی چکم د دې یو تصویر د هغه بدلول غواړي او خلکو ته نوی پیغام ورکول غواړي. پخپله د پاکستان غوندې ملکونه چکم دی به ډیر څه ته ګوري چې څومره ملکونه دي تسلیمي او دوی سره راجوختیږي نو بیا به دا نور ورسره راجوختي. نو زما خیال دی د ټولو خبرو نه دی خبر دی.
په ملتان کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د سرګندونو وروسته د پاکستان د خارجه دفتر نه په خپور شوي بیان کې هم ویل شوی دی چې پاکستان په افغانستان کې د روانو حالاتو د نږدې نه جاج اخلي او پاکستان به د سیاسي جوړجاړي په هڅو کې د افغانستان سره خپل مرسته او ملاتړ جاري ساتي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو. په بلوچستان کې چارواکو ویلي چې د محرم لپاره امنیتي پلان تیار کړی دی. د محرم د لسمې وړاندې به په کوټه کې دوکانونه او تجارتي مرکزونه بند وي. د لرکې پرین په کوټه کې غونډه وشوه چې پکې دینی عالمانو او سیاسي غړو ګډون کړی و. بلخوا د سوداګرو ټولنې ویلي چې د امنیت په خاطر به کاروباري مرکزونه بندوي او دا کار به پر امنه طریقه کوي. تفصیل د یوب ترین په رپورټ کې.
د اشوري د ورځې په اړه یو غونډه د کوټه د کمشنر اسفندیار خان کاکړ په مشرتابه کې 13 ورځ په کوټه کې وسوه. په دې غونډه کې د کوټه ښار چارواکو تر څنګ سیاسي او مذهبي عالمانو او دغه ډول د تجارتو مشرانو هم ګډون وکړي. په غونډه کې پریکړه وسوه چې د محرم میاشتې په لسمه نیټه به په کوټه ښار کې د حکومت له لوري سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شي او د دې څخه یو ورځ لمخه به ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل کیږي او سیل به کړي. په ترس کې د مرکزی انجمن تاجران بلوچستان مشر او دریم کاکړ و مشال ډو ته وویل چې د کاروبار بندولو مخه په کوټ ښار کې امنیت خوندي ساتل دي.
موږ همیشه و دې ته ساتورکو مرکزی انجمن تاجران تمام د اداران په دجلس کې راځي او بیا چې پر دارودو باندې څه دوکانونه دي وټلاندې دا ټول مر دی و ورځ مخ کې سلو د سیلینګ د چمان سره به قاعده زمرد انجمن والا جی حالت شپه منامان طریقه شپه اخلاق طریقه باندې مر د خپل دوکانونه سلو او بیا د جلوس شرازي نو بیا یو پرابلم مردا کوشش دي چې په داسر کې امن امان به حال وي. دلته د یوې غنټې د فارم د شهر باندې نش لیکن دا دي چې وسه یو څومر مخ کې حالات ډیر خراب و د دې د وجد قانون مرسل و ټلان سل و خدای نه خواسته د نه خوشګوار واقع را نشي چې زموږ شهر تباہ و برباد کړي.
خپل د بلوچستان شې کانفرنس مرستيال مشر سید مسرت حسین وای چې د کوټ شاریانو همیش د دوی سره د ورګلوي په توګه په امنیت سره استوګنه کړي ده.
د کوټې والا ګډبډ نه کوي کله بل خاصه یو د شتګ کایو څه ګډبړ د فار را نسی نو ان شاء الله د کوټه خلک موږ زړه خلک یو ورو کوټه داسې د چې هر سړی بل سړی پیژن مشکلات به دې هر شي مشکلات دي لیکن مشکلات به ډیر په مینه سره زغم زغم که خدای کول دا به ډیر په خیر سره تیرو په دې کې اله سنت ورونه کتا جران دي کوم لایا اندي که عوام دي که پولیس دي که هر څه دي دا ګرځ د موږ سره ولاړ
په دې ترڅ کې چې مکله د کوټه د نامتو علي مدین ډاکټر عطا رحمان سره تماس ونوي نو هغه راته ول چې اسلام کله هم ویو بلته د زیان رسولو اجازه نه ورکوي او امیشه د امنیت تر سره کړی دی.
په دې کې مونږ دا و چې رستو کرفیو لګولو نه مخکې په کار دادا چې کوم انتظامیه د جلوس ولر دی هغه د سوپیزم خیال ساتي او خلق چې کوم راځي د هغه شناخت دیومو کی او د هغه د پاره ټول انتظامات چې دی هغه سرته ورسي. کوم په علاقې کې سنی مسجدونه دي هغه کې اوقات د داسې وي چې د مونږ اوقات نه وي نو خلق په هغه کې نه برنګښت کیږي او حکومت ته پکار دی چې داسې سکیورټي انتظاماتو کې چې په هغه کې به موبایل پابندي نه لګیږي خلک کم نه کم ظاهر شي.
پر دې مهال د کوټ کمشنر اسفندیار خان کاکړ وینا وا چې حکومت د شوري په ورځ د امنیت خوندي ساتلو لپاره ځانګړي ګامونه په پام کې نیولې دي.
دا وار موږ الحمدلله ډېر سکیورټي انتظامات هم کړی دي د دې علاوه صفایي انتظامات هم سره ټرافیک پلان هم جوړ کړی دي. کووډ په حوالہ سپیشل انتظامات کړی سپیشل سلور موبایل ټیمونه په دې کار کې ان شاء الله چې دوی ویکسینیشنز وکړي اور ایون اور فوډ پروف ان شاء الله سکیورټی انتظامات انجمن تاجران عوامي نمائندې مشرد دي اور ایون د علماء کرام اهل سنت اهل تشی اور دغه رقم نور اکبرین چې دي هغه ټول قوالی امدین مشرد دي. سکیورټی خپل پلان دی هغه یو ډیسکریټ پلان موږ جوړ کړی دی فوډ پروف ان شاء الله.
دلته خبره ده د ونی ورده چې د بلوچستان حکومت لاله مخه په کوټ ښار کې د مورمې د میاشتې د پیل کېدو سره سم د فایو سلسلور سلویشت لګولې ده چې لامل د څلور څخه زیات کسان پر یو ځای نسی ګرځېدلی. د دې تر څنګ د وسلې نمایش او پر موټر سایکل باندې د دوو کسانو سپرېدل هم بند کړی دی. او تیر ورځ په کوټه کې د خبریالانو سره په خبرو کې د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوانی ویلی دی چې د مورم په لسمه ورځ به په کوټ ښار کې د عاشورې د جلوس پر مهال د امنیت د خوندي ساتلو په خاطر د شپږ زره څخه زیات پولیس او نور امنیتي سرتیري حکومت ځای پر ځای کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په هیواد کې د ورکو کسانو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې. د کمیشن مشر هینا جیلانی پرون مشال ریډیو ته ویل چې له بشری حقوقو څخه په سرغړونو کې تر ټولو جدي مسأله د ورکو کسانو ده. د دې مخنیوي لپاره حکومتي اقدامات ضروري دي. بلخوا د ورکو کسانو موندلو لپاره مبارزه کوونکي وایي په خیبر پختونخوا بلوچستان کې دا مسأله ورځ تر بلې زیاتېږي، خو حکومت وایي د ورکو کسانو قضیو لپاره جوړ کمیشن د ډیرو کسانو قضیې حل کړي هم دي. تفصیل د ګلایا
دا پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی په هیواد کې لګواخ سره د مخامخ وګړو په تحفظ کې د ریاست پاتې راتګ او د خلکو په ورکولو کې د ککړو کسانو محاسبې نه کولو سخته اندېښنه ښوولې ده. د کمیشن مشر هینا جیلانی د اګست پر 15 مشوره لوتوي چې په پاکستان کې د بشری حقوقو له سرغړونو کې تر ټولو جدي مسله د ورکو کسانو ده او د دې مخنیوي لپاره تر اوسه پورې څه پرمختګ نه دی شوی.
په دې کې په مبینه توګه ریاستي ادارې ککړې دي او د لادرکه کورنیو دا یوه حتمي رایه ده چې ریاستي ادارې په دې کې ملوث دي. نو ظاهره ده چې دا یوه جدي سرغړونه ده. موږ په دې باور یو چې سپریم کورټ او نه هم د لادرکه کسانو په اړه جوړ کمیشن په دې لړ کې څه پرمختګ کړی دی. بل دا چې د حکومتي کمیشن په اړه هم ډېر تحفظات لرو. دا کمیشن نه یوازې یوه ناکامه اداره ده، بلکې دا له هغو نورو حکومتي ادارو سره په شریکه کار کوي چې د لادرکه کسانو په قضیو کې ککړې دي.
خدا پاکستان امنیتی دارو په وار وار د ملکیانو لا درکه کولو کې لاس لرلو تورونه ردبی. بلخوا د ورکو کسانو لپاره حکومتي کمیشن د شمیرو تر مخه د روان کال جنوري میاشت پورې 4,822 لا درکه کسانو قضیه حل کړې دي. کمیشن وای د نورو قضیو حل کولو لپاره کار کوي. په پاکستان کې زیاتره ورک کسان له خیبر پختونخوا او بلوچستان دي. په پېښور کې وکیل او مدني فعال شبیر حسین ګګیانی چې د لا درکه کسانو موندلو لپاره قانوني مبارزه کوي، د اګست پر 15 مشال لوتی ویل چې د ورکو کسانو لپاره د کمیشن د اندېښنې لفظ کافي نه دی. تو ویل حکومت په خپل په خیبر پختونخوا کې غیر قانوني حراست کې پزرګونو کسانو د ساتلو خبره منلې و.
نو په هغه کې چې اوس په سپریم کورټ کې کوم راپور جمع شو، 8000 کسان د 2020 خبره تاسو ته کومه ده، او د ساري اکتوبر 2019 چې کوم راپور د سپریم کورټ کې جمع کړو، نو دا غوې د راپور مطابق چې کوم اټارنی جنرال لا غوخه زوباني په عدالت کې ویل 8000 کسان صرف په انټرنمنت سنټر کې. نو دا خو انټرنمنت سنټر کې هغه دي چې په کاغذي راوي په کاغذونو کې انټر دي او هغه یې د دې نه علاوه تقریبا 2000 پورې داسې کسان چې دا وی خو لا اسم وی ریپورت نه معلوم، یو ادارې هم لوسه پورې نه اکسپ کې چې رمو سره د انکار هم نکړي. ول عدالتونو ته دا سیرټونه زمونږ د دوه کالو نه په پېښور ریکارډ کې پېنډینګ دي.
په بلوچستان کې هم د ورکو کسانو موندلو لپاره د مختلفو تنظیمونو ترڅنګ ملت پالو ګوندونو هم په وار وار غږ پورته کړی دی. د لا درکه بلوچستان موندلو لپاره مبارزه کوونکي ماما قدیر د اګست په 15 مشال لته ویل چې په بلوچستان کې د لا درکه کسانو مسله ورځ تر بلې ژورېږي.
هر ورځ درجنونه پورته کوي پریشان دي. هر ورځ ټول بلوچستان کې مکران خاص کر د دې نشانه باندې دي. هر ورځ نشونه هم مستدیر ملاو شوی دی. اوس دا سی پی ډی والا اوس دا کارونه شروع کړي دي. مخامخ ټارګټ کلن کوي. بے خلق لاپتا بے درک خلق دے دو بیا یو شی اسی وای جی دا مقابلے کے وزرن شو حالانکہ مقابلہ یو شی نیتا دا مو لاپتا لسٹون جی دے پیشب گر دے حالانکہ مشترہ دا خلق لسٹون آم کے نمونے سے سو سرور کال سے لاپتا دے سو کے دو میں کال سے پن لاپتا دے سو کے
خو په کمی اسمبلی کې د بشری حقوقو کمیټې کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي سیف الرحمن د اګست پر 15 مشال لوتی ویل چې د دې مسلې حل لپاره یې 100 واری غونډې کړې دي.
د بشری حقوقو د کمیټې دوه غونډې شوې دي. د یو مشر بلاول بټو زرداری کړې و او بل غونډه زموږ په خاص قابل شوې و. موږ مخکې هم اواز پورته کړی او اوس هم په دې دلیل ولاړ یو چې د قانون مطابق کاروایی وکړل شي. د لادرکه کولو ضرورت نشته. هغه څوک چې په جرم کې ککړ وي هغه د گرفتاره او عدالت ته وړاندې کړل شي. موږ د خلکو د لادرکه کولو سخت مخالفت کوو.
د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی مشر حنا جیلانی د لادرکه کسانو په اړه دا څرګندونې له هغې وروسته کړي چې د اګست پر 16مه په لاهور کې د کمیشن غونډې وروسته خبر پاڼه کې ویلي ول چې په هیواد کې د انساني حقوقو د ښه والي لپاره په سمدستي توګه اقدامات اړین دي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې په قبایلي ضلعو کې د سیاسي نظر په اړه دي بندیزونه لرې شي او د ماینونو پاکولو لپاره دي هم اقدامات وشي. د پاکستان حکومت وایي د هیواد ټول وګړي د بیان له ازادۍ برخمن دي او فوج وایي چې په قبایلو کې د ځمک لاندې بمونو پاکولو بهیر ته دوام ورکړي.
د خیبر ضلع په لنډی کوتل تحصیل کې لوبغاړو او د لوبو اتحادیو مشرانو غوښتنه کړې چې هلته دی یو سپورټس کمپلیکس جوړ کړل شي. دوی وایي دغه سیمې یو شمېر نړیوال لوبغاړي پیدا کړي خو سهولتونو نه محروم دي. د خیبر ضلع سپورټس آفیسر راحت ګل ملاګوري وایي چې دوی په لنډی کوتل او د خیبر په نورو برخو کې د صوبایي حکومت د زرو لوبو میدانونو پروژې تر لاندې د لوبو ځان ځان لا میدانونه جوړوي او قسم کورته ورکړل شي نو لوی سپورټس کمپلیکس به هم جوړ کړي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواری ناورو.
په لنډ کوتل کې د خیبر سپورټس کلب لخوا پیل شوی د لوبو میلې په مهال لوبغاړو او د لوبو د تنظیمونو مشرانو غوښتنه وکړه چې دلته د یو سپورټس کمپلیکس جوړ کړل شي. دوی وایي لنډ کوتل د پاکستان کرکټ، فوټبال، والیبال او مارشل آرټ ټیمونو ته یو شمېر نړیوال لوبغاړي ورکړي خو تر اوسه د لوبو میدان او سهولتونو نه محروم دي. په لنډ کوتل کې د فوټبال د یو میچ په محل د فوټبال نړیوال لوبغاړي عتیق شینواری مشال ریډیو ته وویل
روډ مبارک خدای مچ کراوډ دی او نه سوري تنظیم شته نه پلیئر د پاره څه کټروم شته نه واشروم شته. دا خو ما څو ځله دا خبره وکړه او بس تاسو ته بیم دوباره بیا وکړم. هیڅ قسم هغه نشته، سهولتونه مو سره نشته. په کار دا دی چې اوس موږ په کومه صدی کې روان یو چې په دې کې موږ سره سوري او د اوبو او د ناستې او د هر یو شي انتظام وایي چې موږ سره صرف ځمکه ده.
د فاټا اولمپیک اسوسیشن پخوانی صدر شاهد شینواری هم په دې ستونزه باندې خپل تاثرات داسې شریک کړل.
د شینوارو علاقې او د دې ډېر غټ غټ لوی لوی پلیران پیدا کړي دي. عثمان شینواری دی، یاسر افریدی دی، شین شاه افریدی دی چې د یولسو پروګرامو په منځ کې دا لوبیږي. نو زما دا یو مطالبه ده چې دلته یو زبردست سپورټس کمپلیکس جوړ شي.
د خیبر سپورټس کلب مشر میراج الدین شینواری وویل چې دوی سره څو څو وارې د دغه لوبو د میدان جوړول وادي وشوي خو تر اوسه پرې عمل نه دی شوی.
خو د بده مرغه دا غوی خپل علاقې ته دا وګوره، نن 40-50,000 خلک ما ګراوند کې ناست دي. اخیر دوی کومه ذمہواری ده؟ ظاهر یعنی دوه خبره ده. فوټبال خو مونږه بدا ویو چې مونږ فوټبال لکه انټرنیشنل پلیران مونږه پیدا کړی دي. مونږه هغه ټیلنټ او ټیلنټډ پلیران چې کوم دي کنه، نن مونږه لا په او یا کال کې مونږه لا چا یو د لکه دي خاورو نه ګراس شکل چاره ل مونږ تبديل نه کړ چې مونږ یو ګراس ولګي. نو مونږه مایوسته اظهار کړو ټورنمنټ نه کړو. مونږه بالکل زه ته هم چې دا و چې څه کړم خپل مدد آپ کې ته دی کړو. نو مهرباني نه وکړئ چې مونږ سره په دې کې پورا پورا علاقې ذمہواري ده وخلي او خپل علاقې تاسو پلیراو ته سہولت پیدا کړ.
د خیبر ضلع سپورټس افیسر راحت ګل ملاګوري ویل چې د قبایلي ضلعو د لوبو ډایریکټریټ هلته یو شمېر سروې کړي خو د ځمکې د نشتوالي له امله پرې لوی سپورټس کمپلیکس لا نه دی جوړ شوی. خو اوس مهال ته د هرې لوبې لپاره د ځان ځان له وړو لوبو میدانونو جوړولو ته بیا کړي.
په ځانډي کوتل کې هم مونږ چې کم دی د انفراسټرکچر باندې کار ډېر تیزی سره لګیا دی. مونږ حمزه بابا مزار سره چې کم دی یو پارک جوړ دی، په هغه پارک کې مونږ هم د 1000 فیسیلیټیز پروجیکټ نه کرکټ اکیډمي جوړو لګیو، باسکټ بال کورټ هم جوړ کړ، وزي بال کورټ هم جوړ کړ. ان شاء الله دا فیسیلیټی دي چې دا د ځانډي کوتل کمیونټي او غټ ډیمانډ وو. په دې کې به کرکټ اکیډمي شي، د فوټبال اکیډمي به شي، اډمنستریشن بابا کې راشي، پارکینګ بابا کې راشي.
د خیبر ضلع د لوبو محکمې چارواکي وایي چې صوبایي حکومت د زورو لوبو میدانونو جوړولو پروژې لاندې په کلیو کې هم د لوبو واړه میدانونه جوړوي چې په کوم کلي کې قومي غیر متنازع ځمکې موجود وي او دوی ته په ګوته کړل شي نو دا سهولت پرې جوړولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوره اوس په خبر کې د سهار لس نیمې بجې شوې لن خبرونه طرف ته ولاړ شو. په کابل کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې افغان طالبانو پرون ماښام د ایریوي اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په کابل کې د ځایي پولیسو د پوستو پرېښودو وروسته د ګډوډیو د مخنیوي لپاره هلته داخل شوي دي. افغان طالبانو له دې وړاندې ویلي چې په زوره به کابل نه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې پرون افغان ولسمشر اشرف غني هیواد پرېښودو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي په افغانستان کې د ایسی وی ډلې پلوي نه کوي او د خبرو اترو له لارې د افغانستان د مسئلې حل غواړي. نوموړي پرون په ملتان کې خبري غونډې ته ویل چې په افغانستان کې د راتلونکي حکومت د تسلیمولو یا نه تسلیمولو په اړه به د نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ د ځمکنیو حقایقو په بنیاد او خپلو ګټو ته په کتو پرېکړه کوي. د امریکا چارواکو ویلي د کابل نړیوال هوایي ډګر د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي چې دا شان د امریکا اتحادیانو د کارکوونکو په خوندي توګه وتل یقیني کړي. د امریکا د بهرنیو دفاع چارو وزارتونو د اګست په 15مه په یو ګډ بیان کې ویل چې د امریکا اتحادي هیوادونو کارکوونکي باید د اګست په 14مه له افغانستانه په ولسي او پوځي پروازونو کې ولاړ شي. د خیبر ضلع انتظامی چارواکو ویلي په تورخم دروازه د اګست په 15مه ماسخوتن د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت بحال شوې ده. چارواکو ویلي چې لن سهارا په وړیا توګه درآمدات او برآمدات روان دي. په بلوچستان کې چارواکو ویلي د محرم په 15مه با کلک امنیتي تدابیر نیول کېږي او له دې یو ورځ وړاندې به په کوټه کې ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه بند وي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 2 کسان مړه شوي دي. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیر شواروز کې د کورونا وایرس نور 3,569 کیسونه ثبت شوي. او د هېټي چارواکو د اګست په 15مه ویلي چې په دې هېواد کې د 2.2 د زلزلې له وجې د وژل شوو شمېره نږدې 1,400 ته رسېدلې. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه روخانه مستقبل. د خبرونه زم همکار منور شاه جوړ کړی دا راځي چې ورته وښ شو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وایي چې وی خواته زیاتره د پښتنو په سیمو کې د تعلیم سہولتونه کم دي، نو بلې خواته ځنې ځوانان تعلیم ترلاسه کولو ته سم توجه هم نه ورکوي، چې په نتیجه کې د پښتنو ټولنه په عمومي توګه د تعلیم په حواله شاته پاتې کیږي او مشکلات یې سیوا کیږي. خو بیا داسې پښتانه ځوانان هم شته چې د ټولنیزو نیمګړتیاو تر څنګه بدني نیمګړتیاوې هم لري، خو د ټولنې په پرمختګ کې د روغو سره سم بلکې د زیاتره روغو ځوانانو نه هم ډېره برخه چوي. د دې هفتې په روښانه مستقبل کې د بینایی یا نظر نه محروم ځوانانو حال درکوو چې د بدن سترګې لیدل نشي کولی، خو د زړه سترګې په تعلیم روښانه کړي او ډېر په عزت خپل ژوند کوي. د خیبر پښتونخوا بونیر ضلع اقبال ادرالی راته د ځان په حق له وویل،
زه له پیدایشا د سترګو مازورتیا لرم، په دواړو سترګو باندې نه وینم او د بصارت نه محروم یم. دا وخت زه د پېښور یونیورسيټي کې د شوبل عمرانیات د سوشالوجي ډپارټمنټ سره زما تعلق ته ایز ا سټوډنټ او بی ایس په دې وخت کې زما کمپلیټ شوی دی او په دې وخت کې زما تحقیق خو ریسرچ کوم دی. اغه د مازور خلکو شاته د معاشري چې کوم عناصر دي چې اغه مازور کوي او د مازورتیا په دغه کې اضافه کوي دا غیش په لاس کول باندې زما ریسرچ روان دی.
نو موړې وای د تبا د خبرې ډیر تکلیف ورکاوه چې مازورانو ته خلک ولې کم ګوري. د خپل کورنۍ او تعلیمي سفر په حق لوي
د زه په ټولو خویندرونو کې د ټولو مشر یم، زما درې رونه نور هم دي او دوه می خویندې دي. زما والد سه په خپل باندې چې کوم دی د درس او تدریس سره چې کوم دی منسلک کړي، زما ماشومان رونه چې بکله خویندې رونه چې بکله هغه خپل خوږي چې کوم دی لوستل، نو ډیر عجیب وو ماته چې کوم دی محسوس کړه چې باید زه هم تللې شوې. خو دغه د ولس او کال په عمر کې هم ماته یو تهیه وکړه چې مال سکول تر تل واړی چې زه کله په 2001 کې سکول تلاړم او زه د نرسری د اتنا کال چې د لوست لپاره چې کوم دی لمبه کال ماشومان د بنځو کال ماشومان سره کېناستم، نو زه ماته ډیر عجیب غونډه کې فیل کېدل. خو زه به تاسو ته خبر وکم چې زما سره دا یو ریکارډ موجود دی چې ما خپل د اول نواله تر د لسمه پورې لس کال سکول چې کوم دی دا په یو کال کې ولیدم. زما عمر په دغه ټایم کې ولس کلنو چې زه بیهی ان پړوم او بیا په تلس کلن کې چې کوم دی لس کال با پوره کړو زه بیا کالج ته روانم. کالج ما بیا چې کوم دی الته ټاپ کو او بیا مې چې کوم دی د پېښور یونیورسيټي کې د داخله واغسته.
اقبال ادرالی نمو پختلی چې په یو کال کې د لسو کلونو زده کړې څنګه وکړې. هغه وایي د ریډیو نه یې ډیره ګټه ترلاسه کړې چې پکې یې په خاص توګه اردو او انګلیش اسکول ته د تللو نه وړاندې زده کړې وو.
میډیا زما د پاره ډیر غټ کار ادا کړی دی او هغه دا چې زه د 1900 نوی نه د میډیا د مختلفو چینلو چې کوم دا یو اوریدونکو په نظر باندې به ما کتل، ټلویزیونز به ما چې کوم دا اوریدل، معلوماتي پروګرامونه دا غي سره زما خو یو دا چې انګلیش اردو او څو نورم زبانونه دي، نو په هغه وخت کې تقریبا ما ته په نشپد زبانونه راتل یو خو هغه چې کوم ما ته یو سیس آسان کړو. دویمه خبره دا چې زما والد سه په خپل باندې چون کې ټیچر وو، نو دا هغه د نورم زما چې کوم خوین برونو دا غي سره به کله مهنت کول، نو هغه سيزونه ما چې کوم په خپل باندې ذهن نشین کول او بیا چې کوم دی صرف ماته د لیک او د لوست چې کوم دی یو مهنت پاتې شو چې هغه زما محترم استادانو هغه چې کوم دی هغه سیس پوره کو پاره کې د ټولو نه زه شکر گزار یم. زما د ګرانې استادې میډم جویریا چې هغه په خپل هم د سترګو نه نابینه ده او هغه دا یو سیس چې کوم دی چیلنج کو چې نه کو مونږ وغواړو نو مونږ داسې کولای شو. او دا ریکارډ چې کوم دی اوس هم موجود دی، د هغه یو کتاب چې انګریزي کتاب دی اقبال وذ 611 دا زما مارک شو اصل کې او هغه دا غیلا ټایټل ورکو هغه باندې په 2011 کې دا یو کتاب چې کوم دی هغه تصدیق کړ.
نوموړی وایي د تعلیمي سلسلې شروع کول نه وړاندې یې د روغ ځوانانو سره په سیالۍ کې یو شمېر نورې هلې ځلې هم کړې دي او د دې ثابتولو هڅه یې کړې چې مازوران هم هر څه کولی شي.
زما چونکه په خپل باندې یو ذهن جوړ شو چې باید زبا د ټولو مازورو د یو داسې پاولې بغدم چې باید هغه د ټولو دنیا لپاره یو نوی چې کوم دی یو فیز کیږي. دا غي په وجه باندې سره د حافظ قران سره چې کوم دی ناتخوانې په حواله سره ما چې کوم دی په نورو سيزونو کې هم چې کوم دی ډیر مخواغستي موقع واغستي چې یاره پرسک دغه سیس پرې خودلې او یو نوی سیس چې کوم دی دنیا یو نوی نظر ورکول دي. د معاشره په دنه چې کوم دی د مازور چې کوم تصویر جوړ شوې ده هغه چې کوم دی ډیفاین کول دي چې یو سړی کو پسترګو نه ویني دا مطلب دا نه دی چې هغه په کټ کې نه، یو سړی کو په خو مازور دي دا غي مطلب دا نه دی چې هغه چې کوم دی لکه پرس قبل دی کنه دي، یو سړی کو په سماعت محروم دي دا غي مطلب دا نه دی چې هغه خبرې نه کوي. دا خبرې به کوم دی مکمل ادا کول واړ دي و جنه چې کوم دی پاکستان کو کې ټیم ته هم لاړم سندرغاړي په ترو باندې ما چې کوم دی کار کړی دی او بیا هم ډېر خلکو ته د انټرټین کول د پاره ډېر نور پروګرامونه می هم کړی دي. د میډیا په ترو باندې هم راغلی يم چې بای زه چې کوم دی از ا انکر ما کوم دی کار کوي د مختلف چینل سره.
اقبال ادرالی ویل نه یوازې دا چې د خپل ژوند لپاره لوی اهداف او امیدونه لري، بلکې د نورو نابیناو او مازورانو په اړه د ټولنې په چلند هم تحقیق کوي. نوموړی وایي په پرمختللې نړۍ کې هر ډول مازورانو ته د خاص خلکو نوم ورکول کیږي چې په نتیجه کې یې د ټولنې هر تن دوی ته لازمی عزت او احترام ورکوي. په دې موضوع نور تفصیل هم اوریدلی شئ د یوې لنډې دمې نه پس.
دا مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه ته تاسو غواګی چې پکې وداونه واوري د پښتنو زینې ځوانان د تعلیم په اسانتیاو کې د بازي نیمګړتیا او بهانه کوي او له مهنت ځانونه خلاصوي. خداسي پښتنو ځوانان هم شته چې د سہولتونو د نشوالي ترڅنګ د نظر یا بینایي محرومي هم لري خو په مهنت خپل سباون روخانه کوي. په دې اړه د تفصیل لپاره د مشال ریډیو ترڅنګ وسه.
په کوټه کې د نابینا وز د کونکو په سکول کې د لسم جمعات بختور بی بی وای مور پلاری د نورو بچو سره برابر غنی او د هغوی په سیر د دینی تعلیم ترڅنګ دا هم د اسریز د کلو لپاره سکول تاسو وی
ما درې ورونه اور مش درې خوندې یو د پښتو کو نابینا دا پیدایشي مسله ماشالله ډیر ښه چلن کیږي اور ډیر ښه پښه نظر کته پوری اور د نور خوندونو سره برابر نه اخته په بچپن کې زمج کورنۍ چې دی بس دغه د سکول لاره وشوله
نوموړې وایي ځینې خپلوان او د گاون خلک یې مور پلار ته وایي چې د عصري تعلیم پر ځای د یوازې دینی زده کړو لپاره مدرسه کې داخله کړی خو د هغې مور پلار یې نه مني
هغه دا ورته وایي چې ګوره دا تعلیم نسی کولی نو دا مدرسې کې داخله کړي دا هیڅ هم نسی کولی دا شاید هغه سبق بیا مو وایي چې تعلیم مو کې دې ته هیڅ فائدہ ورکړي هیڅ فائدہ نه ورکړي ډېر کله هر څوک دا خبر ورته کوي لیکن ما مور پلار ما مطلب مش خوندې ورونه دي چې مش ته تعلیم باندې دې توجه راکړي
بختور وای زیاتره خلک د مازورو خلکو سره د حد نه زیاته همدردی کوي او یا ځنې ورته کم نظر هم کوي خدا دواړه رویه دوی ډیر زوروي په کار دی چې خلک د مازورانو سره هم د روغ په شان چلند کوي
زیاته همدردی چې هم ډیر به انسان خراب کی چې په کم نظر کتل کیږي هم ډیر انسان خراب کی چې دا ولي مشته په کم نظر ګوري اخر مش چی شي کړی دی او چې زیاته همدردی کوي نو هغه بیا همیشه دغه سوچ وي چې یعنی کې ګوره مش یو مازوري لرو چې مخت نه سوتلای نو دې ترنګ همدردی کوي
نوموړې وای د بدن مازوري یو انسان د وړاندې تللو نه نشي منې کولې خو چې هغه په خپل حوصله نه بایلي مازورانو او ټولنې ته څه پیغام لري
زه دا پیغام لرم چې د ټولنې زمش مدد وکي او چې چا په کور کې تاسو نه بنا شاتي نو وي دي ادارو سره ولي دیش شیدارې دې څه دا وای غواړم چې دا هغه موټ لا چې دی هغه د ادارو تر ولې د سکول تر ولې هغه مشه څه تعلیم حاصل کړي او ماشه باندې پوج نه سي هغه نه بینه تم دا مشوره او پوښتنه هغه د احساسې کمتري شکار نه سي
بختور وای پروفیسر جوړې دل غواړي هلته د نوموړې د استاد حمید الله سیال سره مهم خبرې کړي هغه د خپل مازورې او تعلیمی سفر په اړه وویل
په 2000 کې کرکټ می کول پر سترګو می کېنول کېدو لاغه سم د سترګو نظر لاړو مازورون نو سول پر سترګو نظر نه لرم نه بنا يم تعلیم سلسله سدا وسم درې دل نه دا روانه ده چې خو ما ایم ای پښتو وکړه ریګولر او شکر الحمدلله په ټول صبح کې می دویم پوزیشن هم راو او اوس فلال ان شاء الله ایم فیل هڅه کوم چې ایم فیل او پی ایچ ڈی مو کوم
د حمید الله سیال نه مو پوښتل چې د مازورۍ باوجود یې څنګه ځان د مقام تر رسولې دی
دا چې دلته مش تا خپل کورسونه را کوي بریل لکوس د لیکنې د پاره بریل ورته وایي دا بریل کورس ما او کو بیا لاغه سره سره د کمپیوټر کورس دی دا چې ځینی کورسونه کیږي چې هغه د یو نابینا د پاره ډیر مفید کورسونه دي دا بریل په توګه ما لیکنه هم کوله لیکچر می اخستو په یونیورسيټي کې ما لپټاپ هم می استعمالولو دا لپټاپ باندې ما کار اخستو خپل لکه نه رو سړی یو عام خاص د سترګو والا چې کوم هغه کوي او ما هغه تر پر کار استول لپټاپ ولا پلیکانا باندې د بریل پلیکانا باندې
حمید الله سیال وای د پښتنو په ټولنه کې بعد تعلیم خوریدلو سره بدلون راځي خو لا هم زیاتره خلک به تعلیم دي چې د مازورو خلکو سره د نور نړۍ په سیر چلن نه کوي نوموړي ویل مازور خلک په دې هم ډیر خپکیږي چې خلک ورته د خپل نوم په ځای د مازورۍ سره په تړلي نومونو غاک کوي په کار دی چې د دینه ډډه وکړل شي
چې کوم دا چې تر حد زیات بخښنه غواړم دا چې رویه وکړي چې هغه له یو چا سره د کولو نه وي یاده کا حافظ ورته وایي اوس دا د حافظ تورې موږ هڅه کوو چې کوم زموږ اسوسییشن دی هغه دا هڅه کړې ده چې دا د حافظ یا کوم موږ په پښتو کې ډیر بخښنه غواړم لون چې ورته وایو دا ټکی موږ دی کو یو دا په انګریزي کې سپیشل پرسن ورته وایي دا تورې موږ دی کو ته دې د پاره ها کوم اقامت یې چې کوم تورې ټاکلې وي پی ڈبلیو ڈی یعنی پرسن وذ ڈیسیبلٹی او کوم چې دا موږ بل تورې ورته معلوم وو یا کوټ یا لوند یا شل دا تورې کښد څه د همدردی په هغه کې استعمال شي په همدردی څو کل چتر همدردی کې وي دا حافظ رالې اړوند رالې هغه تورې هم ډېر اثر کوي پر انسان باندې هغه د انسان کمې همت چې دي کمې حوصله چې دي هغه ښاته وړي چې یاره دا سړی یا دا معاشره اوس له هم ځنه منلې ما ته په دې نامه وایي ما ته په دې نظر ګوري
حمید الله سیال په اخره کې مازورانو ته دغه پیغام ورکوي
دا د علامه اقبال یو شعر دی په اردو کې و ام خدای دې وکړي چې زموږ اوریدونکو خفه نه شي او ای حزایم جن کې پخته هو نظر جن کې خدا پر هو تلاتم خیز موجون سے و گبرایا نہیں کرتا او چې دې دا تر همت پوری فرق لري دا چې په چا کې همت او خپل ویش زمير والا یو مازور ای او لاول سره ودی ته تیاری چې یار ز خو الله تعالی پیدا کړه ماته سترګ هم را کړه د لاس هم را کړه د لاسم خوږیږي د افشا هم خوږیږي هم ماتیږي سترګ چې دا هم به خوږیږي هم به بل مسله ور سره تړلې خو زه به همت له لاسه نه ورکوم زه به جنګیږم زه به له ژوند سره جنګیږم زه به ځان هغه انسان جوړوم لکه عام سړی چې یو نارمل یا د روغ سړی چې کم پدې معاشره کې کم عزت دی زه به ځان دې مقام ته رسوم ما په خپله دغه سوچ وکړو بیا که تک کښېناستې تر دې نور خرابېږي مایوسه کېږي ستا چې کمتری ښکار کېږي نه ته کښېنمه ته راپورته سه خلک یې نه مني خو الله تعالی که څه یو سترګې ځینې واخلي نورې لارې ورته خلاصې کړې دي.
او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته اوس وخت شوه دی د اونیز خبرونه سازونه زنجیرونه د خبرونه زمو همکار شاهین بنيري جوړه کړې ده راځي چې ورته غوښ شو.
ستړي مشه شاهین بنيري مو په پښتونخوا کې په هنر او تخلیقي اظهار د بندیزونو په اړه په ځانګړې خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د خبرونو د دې لړۍ په تیره برخه کې موږ په افغانستان کې د بدامنۍ او وسلوالو ډلو د هلو ځلو نه وروستو سندرغاړو او موسیقارانو ته په ورپېښو خطرو او چیلنجونو خبرې کړې وې. نن دا خبره کوو چې په دې سیمه کې وسلوالې ډلې ولې هنرمندان په نښه کوي او د هنر او تخلیقي اظهار مخه ولې نیول کیږي. اوریدونکو افغانستان په تاریخي توګه د ملي کلتور موسیقي او پوهې خاوره ده چې د تیرو ډیرو لسیزو راهیسې د بېقرارۍ جنگونو او تشدد سره مخ ده. په دې ټول عمل کې چې کله هم وسلوالو ډلو ته موقع په لاس ورغلې ده وړومبې بریدې په فن او هنر کړې دي. په بامیان کې د بودا مجسمه ورانول سکولونه او کتابخانې ړنګول او هنرمندان وجل د دې ځینې لوی مثالونه دي. په کوټه کې د ولسی او کلتوري چارو پوه ډاکټر لیاقت تابان وایي چې په افغانستان کې د بدامنې د اوسنیو پیښو نه وروستو هنرمندان یو ځل بیا د ویرې او بې یقینۍ سره مخ شوي دي.
دا وخت چې په افغانستان کې کم صورت حال دی هو بهو مجدا ویلی سو چې څه وخت ډاکټر نجیب تخته ړنګیږي او د کابل څخه کم هنرمندان سندرغاړي فنکاران د کوټې او پېښور او د دوبۍ په خوا هجرت کوي نو د دې سره چې کم تاوانونه پېښیږي هغه د بیان وړ نه دي. اول خو هغه کم زموږ ملي آثار کم کلتوري آثار چې دي هغه ورانیږي د هغو د حفاظت لپاره شی نشته. یو هنرمند چې خپل هنر ته وده ورکوي په هغه کلونه وخت لګیږي. یو مصور چې خپل فنپارې جوړوي په هغه ډېر وخت لګیږي. نو موږ که دا په یو دم وران کړو هغه ادارې وران کړو نو دا یو سلسله ودرېدا بیا موږ چې دی د دې څخه شل کاله دیرش کاله شاته پاتېږو. یو خو دغه دی چې زموږ کومه کلتوري ورثه ده هغه د وخت سره سم خرابېږي. دویم د دا فنکارانو ژوند ته خطره ده د دوی د ماشومانو د دوی د کورنۍ ژوند ته خطره ده او دوی چې دی د ژوند سره لاس او ګریوان دي د دوی د ژوند ژغورنه دا وخت تر ټولو مهم خبره ده.
ډاکټر لیاقت تابان زیاتوي چې افغانان په هنر مین دي او د دغې ثبوت هغه په زرګونو سندرې او سازونه دي چې دوی د خپل زړه او ذهن د اظهار لپاره تخلیق کړي دي. خو ځینې قوتونه داسې شته چې افغانان د خپل ماضي نه ناخبره ساتل غواړي او په دې هڅه کې دي چې په ټولنه کې د خوشحالۍ په ځای کرکې تعصب او تشدد ته لاره هواره کړي نو ځکه غواړي چې هنر او هنرمند دواړه د خپو لاندې کړي.
مشت دا قتل پکادی چې دا کم چمن سو کوي آیا دا چې کم رژیم دی طالبان دی مجاهدین دی چې هر نوم تول کوي آیا دا هغه کوي که دا هغه په جامه کې پټ دشمنان دي زموږ چې دغه کوي په تیر شپو کې چې په کم په کندهار کې د خاشه په نوم کم هنرمند ووژل سو په کمه ناتسۍ ووهل سو دا د ټول ملت د لر و بر افغان زړونه چې دي ډېر وتړدولو که دا د کم د مذهب په نامه کې څوک راځي نو هغه موږ غندو دا چې هر څوک راځي دا نه د افغانستان نه د پښتنو نه د افغانانو دوستان نه دي دا داسې دشمنان دي چې نه یې په خبر د اسلام په جامه کې یا په بل جامه کې چې دی زموږ هنر را ختموي زموږ کلتور زموږ وطن را خرابوي د دا خلکو مخنیوی کول پکار دی چې نن دا زما د یو عام فنکار سره کېږي سبا چې دا زما کوم غټ غټ ملي اتلان دي دا هغو ته هم سپکاوی کولی شي
په پیښور کې میشت د سیاسي او کلتوري چارو پوه ډاکټر خادم حسین بیا وایي چې د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو ته په پښتون میشتو سیمو کې په هنر او هنرمند بریدونه ځکه کیږي چې د تخلیق او ایجاد مخه ونیول شي او خلک د ظلم او زیاتی پر ضد د آواز اوچتولو همت ونه کړي. نوموړی وایي د افغانستان په رنګ په پښتونخوا کې هم د تخلیقي اظهار د مخنیوي لپاره منظم کوششونه شوي دي.
هغه یو وجه دا هم ده چې میوزیک تخلیق دی، بیا هغه تخلیق یو آزاد فکر پیدا کړي، یو سوچ کوونکی فکر پیدا کړي، هغه یو مینې یو ماحول پیدا کړي چې څوک د ورورولۍ او د مینې او د تخلیق او د نوي سوچ او د آزاد فکر خوب هم ونه ویني. داسې یو ماحول یې جوړ کړی دی چې کله د مینې ورورولۍ ماحول او د تخلیق او د ایجاد ماحول او د آزاد فکر ماحول دا موجودی نو انتهاګرې تملار نیولې کېدی شي، ایجادونه هم کېدی شي، پیداوار یې عمل هم په مخ کې تللی شي.
دا په داسې حال کې دا چې ګڼ شمېر هنرمندان چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د ړنګېدو نه وروسته کابل ته ستانه شوي وو، اوس یو ځل بیا د خپل ژوند او هنر په اړه د ویرې ښکار دي. د کلتوري چارو پوه او لیکوال ډاکټر لیاقت تابان وایي چې د جنگ خپل اصول دي او په هغه کې یو غټه خبره ده چې ماشومان، ښځې او بې ګناه خلک هیڅکله هم نه پنهخه کیږي، خو داسې ښکاري چې په جنگ کې ښکېل خلک نه په دغه اړه د شریعت اصول منی او نه دنیاوي قوانین په پام کې راولي.
دا فنکاران هلته ژوند په امن کې نه وي، دوی مجبوره دي چې دوی به بل خواته هجرت کوي. دلته چې کوم پخوانی سندرغاړي راغلي او د هغو سره چې کوم صورتحال و دلې مړسو دلې شخصو او دلې هنر هم ولاړ دورانۍ سره وران سو، نو د دې حفاظت به څوک کوي؟ دا به زموږ خپل خلک راولاړیږي، د خپل ژبې، د خپل کلتور، د خپل قوم، د خپل مځکې حفاظت به کوي. دا د بین الملل زمواري جوړیږي، د یونسکو زمواري جوړیږي چې کم هنرمندان، کم څیړنکاران، کم سندرغاړي او کم مصوران چې کم دي، دا به دوی په نظر کې ساتي او په خپل حفاظت کې به یو داسې ځای ته رسوي چې د دوی ژوند وژغورل سي، د دوی فن وژغورل سي. زموږ په ټولو په ګډه زمواري جوړیږي چې موږ د دوی د ژوند د ژغورنې لپاره اوازونه اوچت کړو.
اوریدونکو د آواز زمونږه د نن خبرونه را روانه ونه با په ورته موضوع د نورو معلوماتو سره راځو. خپل قربا شاهین بندری له اجازه ورکې د الله پامان.
Thank you. د مشال رادیو خبرونه د سهار له نه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2130، 15315 پته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
کبھار سرگلو نو کیوں